هم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم محترم ملمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته، او که ستاسو اجازه یې او د اوریدونکو د محترم ملمنو یو څو نقطې به سره راټولې کړو.
بشار خوب مشنه یم.
د افغانستان په سیاسي مباحثو او نظر ورکولو کې دا خبره ډیره تکرارېږي چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده، او دې خبرې افغانان تر دې حده تلقین کړي چې د نوښت، عمل او حتی تفکر خلاقیت او پر خپل ځان باندې اعتماد کمزوره شوی دی. نړیواله ټولنه په خاص ډول امریکا او انګلستان هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پاکستان په همکارۍ او مرستې ټینګار کوي. ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان لپاره د افغانستان مسله په اصطلاح په لنګې غوا بدله شوې، او له دې لارې په میلیاردونو ډالر له بهرنیانو څخه ترلاسه کوي او خپل پوځي ماشین ورباندې فعاله ساتي. څو ورځې وړاندې افغان حکومت په ډاګه وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته به هم د سولې او پخلاینې عملیې ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي د سې شنبې په ورځ له پاکستان نه په ټینګه وغوښتل چې وسلوالو ته باید اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې امن او پټ ځایونه ولري، او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې وکړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مختمنم که چرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي.
دا چې راز موسن څنګه دا مهال د پاکستان په وړاندې جدي او توند خبرې وکړي، او آیا پاکستان به د ناتو د مشر خبرې ومني، د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود وای پاکستان د افغانستان په مسلو کې منفي ونډه لري، او د راز موسن دا وروستۍ څرګندونې د دې لپاره وي چې اسلام آباد خپلو امنیتي مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
پاکستان همیشه در طول مدت که مشکل افغانستان مطرح بوده نقش ضعیف را بازی کرده و همیشه با فریب و خطه فایل پیگیری کرده. هرکنون خطاب تند آقای دبیر کل ناتو بیشتر به ایست که باید پاکستان بیشتر متوجه وظایف و مسئولیت های امنیتیش و سیاسی در قبال افغانستان بسازد.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای د ناتو عمومي منشي باید د پاکستان په پوز فشار واچوي، او په عین حال کې باید په خپل ناتو هم جدي شي. د سازش او مصلحت پر ځای باید جدي عمل وکړي.
زه فکر کوم چې راسموسن سربیره پر دې چې پاکستان ته وایي جدي اوسي، دا په کار د ناتو باید خپل جدي دریس ولري. آیا دوی بیا هم د پاکستان په مقابل کې انعطاف پذیرې او مصلحت طلبۍ ته شاکیږي نه؟ او پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دوی نه وروسته نشي کولای دوه مخیزه سیاست مخته یوسي.
د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرې وشوې. په دې درې اړخیزې غونډې کې چې شاوخوا درې ساعته دوام وکړ، د افغانستان له لوري جمهور رئیس حامد کرزي او دفاع وزیر بسم الله محمدي، او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق قیاني، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی ګډون کړی و. جان کیری لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو، خو عملی نتیجو ته سترګې په لار ده. دا هم وویل چې دواړو اړخونو ته کورنۍ کار هم ورکړ شو چې باید اجرا کړي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په تیر وخت کې، یعنی د لندن په درې اړخیزې غونډې کې، ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې عملیه بری ته رسوي، خو وروسته یې ځان شاته کړ او هر څه ګډوډ کړل. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو پخوانی استاد ډاکټر فاروق بشر:
پاکستانی ها تعهد کردند که در شش ماه ما در افغانستان صلح را به میان بیاریم، اما متاسفانه نه تنها کوره نکردند، و بالاخره طالبایی که میخواستند یا علمای پاکستانی که میخواستند با افغان ها در کابل ببینند، اونا رد کردند آمدن خود در افغانستان، و بالاخره یک فتوای صادر کردند که او فتوایشان عبارت از این بود که در افغانستان هر عملی که صورت میگیره این عمل جهاد است، در پاکستان وقتی که از طالبایی صورت میگیره این ترور است.
زیر چرون که پدی باور دی چی پاکستان در افغانستان در سولی پا عملی او در ثبات پر تنگخت که در همکاری لپاره داسی سخت شرایط ورندی کردی چی در افغانستان حکومت او دولت تا ممکن در منولو ورنوی. در سیاسی شارو کارپو احمد سیدی وی:
اون چکی از مراجع دیپلوماتیک ما آگاهی داریم، جانب پاکستان پنج پیشنهاد داشت. یک، امضای قرارداد استراتژیک با پاکستان مانند موالی که در هند امضا شده. دوم، به رسمیت شناختن خط دیورند از مراجع بین المللی. سوم، افغانستان تعهد کنه که سر دریای کنر و آبی که به پاکستان سرازیر میشه دیگر مانعی نشه که پاکستان از او درست استفاده کرده نتانه. سپردن مولوی فقیر و مولوی فضل‌الله به مقامات پاکستانی و بالاخره پنجم، جایگاه پاکستان در سیاست‌های بعدی افغانستان.
پختنه مطرح کیږي چې افغانانو ولې ځانونه تلقین کړي چې د پاکستان یا ګاونډیانو له همکارۍ پرته د سولې عملیه نشي بریالی کېدی. که پاکستان په رښتیا هم افغان حکومت ته سخت شرایط وړاندې کړي وي، منلې د حکومت او که د ملت کار دی. ناتو او امریکا ولې پاکستان د سولې په عملیه کې صادقانه او له قیدو شرطه پرته همکاري ته نه اړ کوي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه به له درنو مېلمنو نه واورو.
تشکر آقای الکوزی. خب سوال اول راجع میکنیم به محترم دکتر نیلوفر ابراهیمی، عضو ولسی جرگه. این بار این مذاکرات یک نتیجه خواهد داد یا نخواهد داد؟ بر از اینکه قبلا هم در انقره و در لندن اینجا مذاکرات شد و یک نتیجه خوب به هم تا حال واضح به دست نامد. چی میگین دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام دارم خدمت میمانای نهایت عزیز و شنونده های شما و جناب شما و همکار نهایت گرامیتان. خب من فکر میکنم در شرایط امروزی که ما شما قرار داریم و سه دهه جنگ سپری کردیم و یک دهه که دهه آرزوها و دهه استفاده بود، متاسفانه ایرم تا جای در جنگ سپری کردیم. همه مردم افغانستان آرزوی رسیدن به صلح را داره و صلح یک نیاز است، ولی صلح که باید تعریف واقعی داشته باشه، صلح که نباید از او تنابر در بازی های سیاسی به قسم یک واژه بسیار هدفمند استفاده شود، اما در نهایت باز او چیزی که آرزوی ملت است به او گام برداشته نشود. صلح یک ضرورت است و در شرایط فعلی هم یک نیاز است و هر فرد افغان و هر فرد بشریت به صلح نیاز دارم. اما متاسفانه امروز در شرایط که افغانستان قرار داره و نشستایی که بار صورت گرفته که نباید همه اینا رو ما به نقد بگیریم و نباید همیشه منفی فکر کنیم، اما متاسفانه هر قدر شهروندای افغان که میخواین مثبت‌گرا باشن و چشمی را بر امیدهای دور دوخته باشن و آرزوهایی را که در ذهنشان میپرورانن او را در جامعه عمل ببینن، با تاسف فراوان که او عملی نمیشه و عملی نشدن این آرزوها باعث از این میشه که بازمو اشخاصی که خیلی مثبت‌گرا هم هستن در نهایت تعریف کنن که واقعا چیزایی است که در اذان عامه و مصروف ساختن مردم خوب است، اما حقیقت عملی ندارم. خب من امیدوار هستم این سفر یک سفر خیلی خوب و پر از دستاورد باشد، اما من فکر میکنم تا زمانی که مشکلات و چالش ها ریشه یابی نشوه و بر ریشه مشکلات پرداخته نشوه، نشست های سمبولیک و نشست هایی که بر مصروف ساختن اذان عامه باشه و نشست هایی که نتایج مثبت نداشته باشه به جایی نمیرسه. پیشتر دوست ما بسیار خوب گفتن که ما هم در ذهن خود یادداشت داشتیم، البته تمام مردم افغانستان حال دیگه سیاست میفهمن و این تحلیل بین صلح و پاکستان و موضوعات که در حکومت است یک شهروند عادی هم میتونه بسیار خوب تحلیل کنه. امروز شما دیدین سفر دو سفری که خیلی بر مردم یعنی نوید داشت که در سالهای بسیار اساس قرار داریم، سفر لندن بود و سفر قطر رئیس جمهور. متاسفانه سفر لندن با او پیام فتوا جواب صلح را ما گرفتیم و سفر آقای رئیس جمهور به قطر پیام فرار ما به خاطر صلح گرفتیم و اینا هم موضوعات هستند که فکر میکنم ملت در مقطع زمانی بسیار اساس قرار داره. پروسه انتقال سیاسی، انتقال نظامی و پروسه صلح. سوال ایج است که چرا با این شدت بعد از 10 سال در چنین سال بسیار مهم و حیاتی تنها تمام انرژی و شدت سر پروسه صلح هست؟ آیا این صلح واقعی است یا صلح سیاسی؟
بله تشکر.
انشاءالله وروسته به تاسو خبر یو که فکور صاحب په پښتنو کو نظر صاحب.
بله
فکور صاحب، د خلکو سره دغه ذهنیت د چې د پاکستان سره ناراضي ده، دا ذهنیت ولې د خلکو کډیر قوی شوی دی او افغانانو د تاریخ تم کو ګوره دغه 1903 تر 1902 وخت پورې دا تاریخ سره ولې ډیر جالب وي، حتی د انګریزانو سره افغانانو په جنگونو نو دی کې بیا جرګی کړي مرګی ډیر سخت معضلات حل کړي، نو دلته ولې د خلکو د 15 کالو کې یا 25 کالو کې یا د وروسته وختونو کې د سیاسي ذهنیت پیدا شو چې پاکستان همکاریونه کې سولان راځي یا بل گاونډي ایران یا هر څوک شوی، نو د دې علت شي د فکر سره مهرباني وکي.
الکوزه صاحب، تر ټولو د مخه د میز ناستو میلمنو ته تاسو ته استاسي محترم اوریدونکو ته خپل احترامات
تشکر سم
ک لومړی راسم مشخص د اصل سوال ته غدادي چې خلک یې ویني په تجربه لیدلې دي احساسوي او خصوصا د نظام د اوسنی قانوني اساسي پر اساس د نظام چلون کی چې یو وخت د جهاد په نامه په پاکستان کې کول ویني احساسي درکې چې پاکستان څومره د افغانانو سره د کومک په نامه خپل موقعیت د افغانستان پر اتلونکو او حال کې تقویہ کوي. نو موږ وینو چې د قانی ډل په وزیرستان کې فعالیت کوي، خلک راځي، یو د بل رابطه سره لرو، کنداریان راځي خبر راکوي چې ملا عمر او د کوټه شورا ټوله په دغه کې د کوټه کې ده. ځکه موږ وایو چې که غواړو چې د مذاکراتو د لارې سوله قائم کو او طالبان راسی د نظام جوړسي قانون اساسي ومني، نو دلته د چې د پاکستان مثبت رول ته موږ منتظر یو. هغه دا چې د افغانستان داسې جغرافیه ده که یو سړی د دریا په سر کې په غره کې درته ودرېدی، نو بسته اردو یې نسی راکښته کولای که د په لاس کې یو ټوپک او
دوستانو بخنه غواړو چې موږ د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام دغه تکرار د څو شیبو لپاره کته کوو. په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال څو شیبې مخکې راته وویل چې په یوه ډیره ناوړه ترافیکي پیښه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. صادق رښتینی راسره د اوس له کندهاره په تماس کې دی، له دنه به معلومات واخلو، بیرته خپلې خپرونې ته بیا وروسته راګرځو. رښتینی صاحب، ویل کېږي چې د میوند په ولسوالۍ کې په دغه ترافیکي پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده، که اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
انتاب تاسو اوریدونکو احسان نیکمرغه، بلې د کندهار د میوند ولسوالۍ په چوپان سیمه کې د 303 موټر او یو باردار ټیلر ترمنځ ټکر شوی چې په نتیجه کې دېش تنه مړه او شاوخوا لس نور زخمیان شوي دي. دا پېښه تازه رامنځته شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شوو کې څو ښځې او څو ماشومان شامل دي، خو وژل شوي او زخمیان د ټیلر او د 303 موټر دي. او دا هم نه ده معلومه چې سدسي یا دغه 303 موټر له کندهار یې راتلی او که له هراته یې کندهار ته سپرلی دی. سوال چون پیښه تازه رامنځته شوې ده، چارواکي وایي چې د پیښې بشپړ جزئیات به وروسته واکي.
رښتینی صاحب، په دې وروستیو کې د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لاره دغه د لویو سپرلۍ لګدونکو موټرو یا د 302 او 304 د دې د ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي او مرګ ژوبله یې تل زیاته وي. په عمومي توګه دلته خلک څه وایي چې د دې سببونه څه شی دي؟
په مجموع کې څو ستونزو ته اشاره کېږي. د سړک خرابوالي، دغه خلک شکایت کوي چې دغه ډول ترانسپورټي شرکتونو موټر چلوونکي هغه هم غیر مسلکي دي او معمولا پر لوی لارو چې کله تګ راتګ کوي د احتیاط کار نه اخلي، له دې امله دغه ډول پېښې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه درنه کوو. په راتلونکو خپرونو کې به اورېدونکو ته د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ورکو. دوستانو، صادق رښتینی و چې ویلې په د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې یو د سپرلیو بس د یو بل باردار موټر سره ټکر شوی دی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. پیښه تازه ده او جزئیات به وروسته نور هم روښانه شي. بیرته خپل پروګرام ته راګرځو چې د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام تکرار دی. دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او ستاسو تکرار اوري.
یادای کدواس ولا نو ډبري در باندې راوري، نو کله چې جنگیالیو ته پناځای وي تر سره د اخوا اوړي اولته پټیږي او هغه هیوادم بیا دوه ګونی پالیسی چلی نسته او د بلې خوا وایي چې زه کوای سم ښه رول وروبم د ده ښه رول وروبولم. خپله پاکستان دا تصدیق کوي چې که زما سره زما خبرې ومني زه طالبان او ستاسي مسلح مخالفین اړوم دې ته چې سوله درسره وکړي. نو ځکه موږ وایو دلته د پاکستان
فکر صاحب د دې په بدل کې ستاسي په نظر څه غواړي پاکستان، څه امتیاز غواړي دا که تشریح کړي؟
راسی چې دا راسی چې دا دغه باس داسې کو د دې غونډې سره شروع کو، نو هلته به پوسو چې پاکستان هم څه غواړي. دا دوی غونډې وي او زه فکر کوم چې تصادفي نه و چې دواړي په یو شار کې او په یو وخت دایر سولي. ګوري، د افغانستان د قانوني اساسي پر اساس دغه نظام د بدلون چې هغه بین ملي ټولنې او خپل د نظام طرفدارانو ډیزاین کړی دی د یو پړاو سره په 2014 کال کې مخامخ دی. هغه دا چې په افغانستان کې به سیاسي بدلون د انتخاباتو د لارې راځي، بین المللي قوتونه به تر انتخاباتو وروسته خپل قواوې باسي، او هغه چې پاتیږي هغه به خپل د کار شکل بدلوي. اوس نو د دغه کار دپاره شامل اړخونه تیاری نیسي. دغه غونډې د دغه تیاریو دپاره وی چې پاکستان هم په دې کې سهم واخیستي. هغه دا چې ناټو تاسې ولیدل چې زه په دې وایم چې دې غونډو رابطه سره درلودله. کرزي صاحب د مخ تر دې چې د ناټو غونډه دایره سي د ناټو د مشر سره ولیدل. د ناټو مشر تر غونډې د مخه خپل موزیګیری د پاکستان په برابر کې اعلان کړ. جان کیری کله چې غونډه درې اړخیزه هم دایرېدل د ناټو په غونډه کې هم شرکت وکړ. دلته داسې ده چې اول د ناټو د غونډې وزیرانو او مشرانو غوښتل چې پیام واستوي دغه درې اړخیزو غونډې ته. هغه پیام یو د خپلو غړو دپاره و. هغه دا چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ایالات متحده امریکا په منځګړیتوب سیاسي مذاکرې پیلیدونکي دي. بنا اند ناټو غړو ځانونه ټینګ کړي. هغه دا چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، مرستې به ورسره کوو، او تشویقول یې دې ته چې تر 2014 وروسته هم یو تعداد ژمنې وکړي چې خپل لشکر پرېږدئ. د دې دپاره که تاسې ولیدله په درشل کې جرمني اعلان کړله چې زه خپل اشتسکر،
یعنی د پاکستان غوښتنې ښکاره دي صاحب، او که داسې تر بوسو لاندې
ښکاره دي زه اوس راځم لاندېم. او دا دی سویډن وزیر خارجه مې اعلان کړل موږ نوربم تاسې ووینئ په آینده کې چې نور هیوادونه بیم اعلان کړي چې موږ در 2014 وروسته هم ګډون کوو. دې غونډې ایالات متحده امریکا او جان کیری ته یو پیام درلودی. هغه پیام یې دا و که تاسې د پاکستان سره د روغې جوړې ګوښې خبرې کوئ، نو تاسې متوجه اوسئ چې په افغانستان کې اساسي قانون د ښځو حقوق او د سولې کې د افغانستان د دولت محوري رول بنه یروي. تاسې ته در معلومه ده چې د افغانستان د دولت تشویش و د دې مذاکرو د مخه نطاق یې ډېرې شدیدې خبرې وکړې چې دا د خارجي هیوادونو وظیفه نه ده چې زموږ په چارو کې مداخله کوي. دوی داسې احساسول چې ګواکې د دوی ځینې متحدین غواړي چې ګوښې د پاکستان سره. دې غونډې پاکستان ته یو پیام درلود، یعنې تاسې ولیدي اوس د پاکستان اهدافو ته راځم. که ته غواړې چې په سوله کې مثبت رول ولوبه یې، نو خدای دې راوله. غیر له دې به نو ته د طالبانو پر ضد او تروریزم پر ضد جدي قدمونه په قبایلو کې اخلي، او که دې دا وانه خستل موږ به تر هغو چې دغه مذاکرې ستا او د افغانستان نتیجې ته رسیږي پر تا سیاسي فشار جاری وساتو، او طالبانو سره به جنگي نظامي فشار. تاسې ولیدل چې ناټو وویل چې موږ به تر هغو چې طالبان مذاکرې ته زیرو خپل نظامي فشار ته به دوام ورکوو. نو زه فکر کوم چې پاکستان په دغه شرایطو کې احساس کړل چې تاسې ته در معلوم دي چې خپلې غوښتنې په سیاسي مذاکراتو کې مطرح کړي. ولې جګړه یې په دې دوه درو میاشتو کې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې شدیده کړله. عادي تاسې ویني چې د یونما راپور او د دنیا راپور 2300 عملی کړی دي، او دا عملی د دې لپاره کړی دي چې په سیاسي مذاکراتو کې خپل موزیګیری. زه فکر کوم زه د اخیری خبره داس کوم وروسته به بیا نور سوال ته ځوایم چې پاکستان د دې لپاره چې تست کی چې دغه نظامی فشار د طالبانو پر امریکا او د افغانستان پر دولت څومره اثر شیندلې دي، او د بلې خوا څخه خپلم په مشکلات واخته دي. یعنی د یوې خوا د انتخاباتو په تیبي نیولې دي، د بلې خوا د پرویز مشرف میکروب ور داخل سوی دي چې دوی په لرزه راوړي، د بلې خوا د دوی د نظامی مشر وخت خلاصيږي او حکومت د فیصلو توان نه لري. د دې لپاره چې آینده خپل چاري سمې بوزي، نو یې تڅ کړ چې د افغانستان دولت
بله. استاد فاروقی شما چی فکر میکنین؟ شما مذاکرات اخیر چه قسمی بررسی میکنین؟ موقف حزب شما چی است؟ از روند از این مذاکرات راضی هستین نیستین؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. اول اجازه بدید خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی، خدمت شنونده های گرامی برنامه شما ادای احترام بکنم به نام خدا و به امید که همه روز خوش را آغاز کرده باشیم. دقیقاً در رابطه با این مذاکره و این اجلاس و جلسات مماثل و هر بحثی که در رابطه با آرزومندی های ملت بزرگ افغانستان مبنی بر آوردن صلح و موفقیت پروسه صلح در افغانستان صورت بگیره، ما او را به کمال احترام استقبال میکنیم و حزب حق و عدالت هم از این روند و سایر نشستهایی که به خاطر تامین صلح و بر امید آوردن صلح در افغانستان میشه او را به کمال احترام به دیده قدر میبینیم. به خاطر ای که واقعا بحث صلح و رسیدن به صلح از یک طرف به خاطر بحث دولتداری افغانستان، به خاطر تقویه ارزش‌های اقتصادی افغانستان، به خاطر ثبات افغانستان و به خاطری که افغانستان به انزوای سیاسی نرود، بحث‌های بسیار حیاتی و بسیار عمده و ملی هست بر افغانستان. آنچه که توقعات ماست از این، متاسفانه او توقعات ما تا جایی که دیده شد، اگرچه نتایج بسیار ملموس از این به دست نامد، تا جایی که ما آگاهی داریم و از طریق مطبوعات نشر شده، متاسفانه فهم ما ایست که دولت افغانستان و هیئت و زعامت افغانستان همانند جلسات همیشگی با کدام برنامه مشخص به این جلسه نرفته بودند. در رابطه با این جلسه فکر میکنم دو سه بحث بسیار مشخص به عنوان بحثایی که هیئت افغانی به این جلسه کشانده بود مطرح بود، که یکی ملاقات رئیس جمهور افغانستان با جان کری بود که امو بحث‌های نهایی را در رابطه با توافقنامه امنیتی با او فاینل بکنه و بالاخره امو نقاط نظر مشخصی که هست و گفته میشه از حلقات مشخص که افغانستان بالاخره توافق کرده به اینکه بره و به طرف امضای موافقتنامه و ایره پیام بده که برای جناب میتن و ای روی بحث مسائل تاکید میکردن.
بله.
آرزومندی دومی بوده که از پاکستان شکایت شد. پاکستان به عنوان برادر کلان و به عنوان دوست و به عنوان همتای بسیار متعهد حکومت افغانستان، آنچه که متاسفانه همیشه ما فریب خوردیم، در این بحث به آمریکایی از اونا شکایت شده که در بحث‌های امنیت هم کاری نمی‌کنن، جنجال‌های الکتر سرحدات مخصوصا در ولسوالی گوشته و در نگرهار ایجاد کردن و راکت پروگرامی‌هایی که می‌کنن بالاخره ما را ناراحت ساخته و زیادتر از او بر ما قابل تحمل نیست. اما آنچه که مهم بود که افغانستان باید می‌داشت طرح مشخص و واضحی بود که متاسفانه وجود نداشت، حداقل ما آگاهی نداریم تا جایی که
بله. پدیو رسته خبری کوستم چه بیت طرح در لود لا یعنی در لود لا فاروق صاحب خنډی رغړم البته حتما چې کنفرانس څو زیو څو به ځان سره در لودل، اما موضوع مشخص و چې د سولي عملیه و د سولي عملیه و صاحب د سولي عملیه دوام
نه ارز کوم د تاسو ګورې د دایي حکومت چې د سیو بحث زی هغه خپل خواني بحثو مراجعه کوي، هغه تعهدات شو او هغه تعهدات باندې خپل ديزاين هغه مسولیتونه چې ادا کړی هغه ته ګوري او په ډک لاس باندې زی هغه یو برنامه یو طرح چې بغیر رابطه باندې کوم اجرایی ضمانت نه موجود، نو هغه معنا ده چې کومه طرحه نه موجود.
موضوع نو نو بخنډه رغړم، موضوع هم دغه دوستانو تاسې د ازادې په سپوږ در مواجه د خبرونو لري د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان د ورستي خبري او اغیز د سولې په بهیر. د کابل په سلو کې محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړي محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی، د حق او عدالت د ګوند ویان خاغلی حمید الله فاروقی، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند خاغلی انجینر محمد یونس فکور.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
او ډاکټر صاحب حاضر استرا مشه
په سلام علیکم المنوته.
وعلیکم
السلام دین بفهمه.
د کومې سر تاسو خو بشتره معلومه ده چې د افغانستان د سولې پروسه او د خبرې چې کومه تاسو راټولوي سر یې خپې دی چې امریکایان او د کس کس کوله کوالي او نو په افغانستان کې ماته کولای دا څه کولای دا د هیدین د کابل دروازو ته رسیدلې دي. نو اوس تاسو کولای شئ چې یو لک پوځونه د خارجانو او برینګ لپاره اړین پوځونه په دغه سره بریا ونه موندله او دایونه نو لوګر او وردګ او امجوار د کابل ولسوالۍ او شاوخوا ولایتونه دا څه وزیرستان نه ده، دا معامله د مجاهدینو ولې په پاکستان پورې تړلی، حتی چې افغانستان ته کوم ټول افغانان خدای یې نیم لک نه دی راغلی، دا شپږ څلوېښت دولتو پنځوسو دولتو خلک
هغه یادوي
بخنه غوړم ان تاسو اوس په اوزی حل باندې معتقد یاست یا باور لري او که په سیاسي باندې نو د طالبانو یو ادرس باید معلوم وي د قطر موضوع ما غسه ګډوډه ده نه یو دفتر تر اوسه خلاص شوی ده دلته په داخل د افغانستان کې د یو معلوم زعامت چې دفتر ولري یا یو ځای ولري یا یو منطقه وي خو غیر د کوټه شورا نه بیرته سره وي چې زیزي قانون ګل ته راځي بیرته ما غد کوټه شورا د پاکستان دی او نظامیان دي دې ته خبره نو مجبور شي د پاکستان نوم سره یا چی سي تاسو کې کوم بل ادرس لري چې مهرباني وکړي او دوستانو ته وایي دا د اواز ټول خلک اوري چې څه باید وشي که د سیاسي حل تر لیوالتیا وي
دتابه خبره په جواب کې انان تن چې دي هغه په ټول پوښيلي دي شاوخوا د کړه خبره د ټول نړۍ په اړه ما شاوخوا مو چې دي چې نور خارجانو په افغانستان کې پرماتې کولای لیدا هغه کولای شي په یو خپل شرط افغانستان کې چې نړۍ امریکا خارجي پوځونه حتا یو پر چې هغه په افغانستان کې موجود وي شت کله به مجاهدین سولې ته حاضر نشي او خپل جهاد ته ادامه ورکړي او تن د اسلامي امارت خپل او نو به تاسو پښتنه وکړي خپل ویندویان لري خپل مسلمان لري زه دې خواخوږي او دې مجاهد ته صفات سره دا ولې چې نور
یعنی سیاسي حل نشته ستاسو په نظر سیاسي حل نشته د مازلې ته د شخړې ته
سیاسی حال پیدا خارجان افغانستان
شرائط احمد صاحب شرایط باید آماده کړي اول خو باید یو شرط دی چې یو حکومت کې به دا خلک برخه اخلي وسلې به په ځمکه کې دي جنگ به بس کیږي نو بیا به دا خارجیان وځي نو داسې خو نه کوي چې څادر ټک وي او هر څه په میدان پرېږدي د وینو سیلابونه وبهیږي داسې نه فکر کوي چې دا عملي دی دا کار
تاسو کولای شئ کنه د دې شي بیا افغانستان هر قانون ګور دا قانون اساسي په ګوند کې جوړ شوی دی دا افغانستان باندې تاجي امر شي وشو افغانستان اشغال شو دا د ګوند کې باندې نه جوړ شوی دی ترانسیو دی دغه چې خارجي ګوند نه جوړ شوی دی کوم هغه شی دی چې هغه په داخل د کابل کې جوړ شوی دی کوم هغه ګوند د چارو داخل د کابل کې داخل د مرکز کې یا داخل د افغانستان کې جوړ شوی دی نو ګورې دا د افغانستان بریالي چې نه ټول دنیا ته شکست کړی دی تاسو سترګې پټه ټول دنیا ته دې کړی دی دا یو څه مهم دی چې نو څنګه او دا کار دی باید میډیا ونه کې من میډیا ټول د دښمن په لاس کې ده او میډیا حقیقت بیان کوي د حقیقت نه کار واخلي زه خو دا ویل کولای شم چې د پاکستانیانو په ځای د افغانانو سره باید په دې خبرې وشي چې خارجان دي د افغانستان افغانان ښه څه دي لکه څنګه چې د جنګ هوښیاران دي لکه څنګه چې د وطن آزادولو هوښیاران دي همداسې د شرعي نظام یعنې کله ته په دوه سره کې یو بحث وکړو موږ یو اسلامي ملک یو موږ ډېرې قربانۍ ډېر کاله کېږي چې ورکړي دي نو موږ یو شرعي اسلامي نظام جوړ کړو او هغه قرآن په رڼا کې وي تیار
ندی پر دی ڈاکٹر صاحب دا پاکستان ګوره مولوی برادر بندي ک هغه سره نور او قماندان عبیدلا او دا نور کسان چې غړ غړ کسان د یعنی دفاع وزارت پورې د طالبانو رسیدلی هغه ټول مړکل بیچارګان څوګي بندیان کړل خو ندی پر دی خلک ترڅو پورې چې د نړیوالو مرسته نه وي یو 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 کومک د نړیوالو ټولنې نه وي خو هلم ناممکن به حساب